الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم محترم و دوستانو بای چې موږ تاسو در تعالی د دې لوی رحمت څخه دغه مهربانو یې در تعالی پیدا پورته کو کټ ورځې تر لاسه کو کنه او وختونه و اناتو ګړیان شپې ورځې میاشتې روزې ټول تیریږي بای چې مؤمنان مسلمانان د غفلت څخه ځانونه را بیدار کړي او د دې لوی فائدې څخه د دې لوی رحمت څخه پیدا پورته کړي ګټ ورځنې پورته کړي اوس موږ تاسې ګورو دا روژه په یولسو میاشت یا په دولسو میاشت کې لویه میاشت ده ستره میاشت ده او په روژه کې دننه بیا یوه شپه شته چې هغه شپه لیلة القدر لیلة القدر شپه چې ده دا د قدر شپه ده د عظمت شپه ده د شرافت شپه ده د رحمتونو شپه ده یعنی یو ځل خو د ټول کال زړه هغه روژه ده بیا د روژې زړه بیا لیلة القدر روژه ته چې کوم عظمت ورکول سوی دی کوم شرافت ورکول سوی دی هغه په دې وجه چې په دې میاشت کې یوه شپه ده چې خیر من الف شهر چې هغه شپه تر زرو میاشت د عبادت خیر او غوره او بهتره شپه ده نو دا یو لوی لوی رحمتونه دي لوی مهرباني دي د رب تعالی د لوري سره بای چې مؤمنان فایده ځنې پورته په نورو شیانو چې هغه د انسان غافلوونکي څیزونه دي بای چې د هغو څخه انسان مخواڑی در رب تعالی و رحمت تر اوڑان دسی او در رب تعالی د دیلوی رحمت څخه فائدہ پورته کی او ځان ور زنی برخمن وګرځي اوس دا چی لیلۃ القدر قدر څه ته ویل کیږي مختلف تاریخونه یا مختلف بیانونه علما کرام ور باندې کړی دي دا خو معلومه خبر ده چې قدر و عزت ته ویل کیږي و شرافت ته ویل کیږي دا شپه خوشی ده شرف ترین ده شپو ده هغه معززترینه د شپو ده په دې کې خو څه شک او شبه نشته خو ځینې مفسرین وایي چې دې شپې ته شپه ته قدر ویل کیږي دا په دې وجه چې قدر و تنګۍ ته ویل کیږي په دې شپه دومره فرشتې د اسمانو څخه مځکه ته نزول کی راکښته کیږي چې مکه کې ځای نه وي تنګۍ د فرشتو د موجودیت د وجه سره دومره فرشتې راکښته کیږي یعنی دا فرشتو راکښته کیدل دا د زیاتو رحمتونو ښکارندوی ای موږ تاسې ته او د ډېر رحمتونو د موجودیت نښه او علامه ده په دې شپه کې ځینې علما کرام وایي چې د قدر شپه یې په دې وجه بولي چې په دې شپه کې قرآن نازل سوی دی قرآن هغه ستر د هدایت کتاب دی چې هغه د ټول بشریت د هدایت او د رهنمود دپاره رب تعالی نازل کړی دی نو په دې شپه باندې چې قرآن نازلیږي نو دا شپه د رحمت شپه وګڼل شول د قدر شپه وګڼل شول د قرآن د نزول شپه ته د دې ته شب القدر یا شب قدر یا لیلۃ القدر هغه ته وویل شول لیله شپه القدر د قدر او د عزت او د شرافت او د عظمت د رب تعالی د لوري سو دې شپې ته عظمت او شرافت ورکول شوی بار تفکر یا قدر او شرافت یا د قرآن نزول د وجه او یا داسې چې د ډیرو فرشتو د راکښته کیدلو د وجه سره چې د اسمانونو څخه ګڼ شمېر فرشتې راکښته کیږي د دې د ډېر موجودیت د وجه سره په ځمکه باندې ځای نه نو قدر هم دې تنګۍ ته ویل کیږي نو دا فرشتو ډېر موجودیت په ځمکه کې تنګۍ جوړ کړي خو دا ټول هغه خبرې دي چې موږ تاسو دې ته متوجه کیږي چې رحمتونه بې پایانه دي د رب تعالی مهرباني بې پایانه دي بغیر نهایت دي خو صرف انسان کچیر د خوب سره ویش او روان دي چې د رحمت څخه فائدہ ورته کی تومره خبر او داش پچې د خیر من الف شهر داش پچې د دې عبادت خیر دی او غره دی تر زرو میاشت شاغ درو اچھا کلو نه کیږي درو اچھا کلو نه عبادت هیڅوک نشي کولای مگر په دې شپه ثوابونه تر لاسه کېدل شي د دې شپې قدر و دې امت د ورکول او جوهات هم مفسرونو بیل بیل بیان کړی دي ځنی وای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې د فقانیو قومونو د عابدینو د عبادت کوونکو د مجاهدینو هغه سره شندنی د هغو عبادتونه ذکر شول چې سل کاله اچا کاله به د هغو عبادت و طاعت و بندگی به و نبی علیه السلام سره دا فکر پیدا شو چې زما د امت عمرونه خورا لږ دي، شپېته کاله و اویا کاله په دغه حدودو کې سره راڅرخي تیرو ملتونو او قومونو کې څنګه عابدین تیر شي و عمر به زیات و سوو کلونه به یې عمر و، نو دوی به سل کاله و دومره کلونه د عبادت څخه فایده پورته کول، نو هغه به زما د امت د امتیانو څخه وړاندې وي په طاعاتو کې، زما د امت عمر خو لږ دی. نو رب تعالی د ده دغه سوچ او فکر یا دا د غم د لرې کیدلو دپاره ورته وویل چې زه قادر یم، لږ عمر به وي مګر طاعت به یې ډېرې کیدلی سي، د یوې شپې عبادت به تر درو اچا کلونو زیات ثواب ولري، په دې کې څه خبره ده. نو رب تعالی په دې امت باندې رحم وکړي، هغه رحم و شفقت یې په وجه باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې امت امت مرحومه ویل کیږي، په دې امت باندې رحم کړه سوی دی نسبت و تیرو امتونو ته، ادا رحمت ته رقم ذرائع و وسائل ورته برابر سوی دی چې دا دې د یوې شپې طاعت چې در درو اچا کالو یا در زرو میاشتو مقبول عبادت غوره او بهتر. نو اوس که یو سړی چیرې لږ همت وکړي، لږ خپل قوت مصرف کړي، لږ مړانه وکړي او دې رحمت ته ور وړاندې شي او فایده ځینې پورته کړي، که نه رحمت خو روان دی، هغوی په دریابو په څپو دي، نو که څوک فایده ځینې پورته. رب تعالی چې دی په مختلفو آیاتونو کې د رحمت او د رحمانیت صفات ذکر کیږي، په بسم الله کې هم موږ تاسو ګورو بسم الله الرحمن الرحیم، او په الحمدلله کې هم ګورو رب العالمین الرحمن الرحیم، د رحمان او د رحیم صفت ذکر کیږي، څنګ په څنګ ذکر کیږي. دا چې دوو صفاتو ته څه ضرورت شته، خو رحمت چې دی یعنی مهربان ذات، رحمان و رحیم دواړه هغه صفات دي چې هغه جوړ شوي د رحم د مادې څه دي، رحم د هغه معنی چې په بندګانو باندې مهرباني کول، سهولتونو ورته راوستل، رحمتونو پر اورول، دا د رحمت د لفظ معنی. دا چې رحمان و رحیم ته څه ضرورت شته او خامخا هغه کې ګټې شته، هغه کې فایدو ته اشاره ده. نو په دې کې یوه مهمه نقطه شته چې ډېره مهمه نقطه ده او باریکي ده او قدرمنه نقطه ده چې یو څوک ورته بیدار شي او د هغه درکو کې سر په خلاص. یو ځل به موږ تاسې دا ووایو چې په بندګانو کې هم دوه صفات موجود دي چې هر یو ځان ته بیل بیل دي، یو د سخي صفت دی او یو د مالداروالي صفت، دا دواړه سره بیل دي او جلا جلا معناوي ځان ته. یو سړی مالدار دی، شتمن دی، دا یو صفت، بل سړی بیا دی سخی دی، جواد دی، سخاوت کوونکی دی، دا بیا بل صفت، جلا جلا دا دوه صفت. نو دا دوه صفتونه په یوه انسان کې یو ځای کیدلی سي او په جلا جلا خلکو کې هم یو ځای کیدلی سي، یعنی یو سړی به شتمن وي خو سخاوت به نه لري، بل به بیا سخاوت لري شتمن بني، او داسې یو څوک وي چې هم به مالدار وي شتمن وي هم به سخاوت لري، په یوه سړی کې دا دواړه صفات سره یو ځای کیدلی سي. نو رب تعالی چې هم دواړه صفات ذکر شوي دي، رحمان دی، مهربان دی، رحیم رحمت کوم، دا دواړه صفات پکښې پایزه. خو رحمت کوم داس خود ما شان او صفت دی چې رحمت لرم مگر وروه مې هم باندې، داسې نه دی چې را سره خزانه کړې مې دې بخل کوم، نه. نو دا یې په بسم الله کې او په الحمدلله کې چې موږ تاسې په ورځ کې ډېر ځلونه وایو، ډېر وارونه وایو، موږ تاسې دا زیری راوبخشي چې رب تعالی و زما سره رحمتونه هم خورا ډېر دي او خورا لورینې مې هم خورا ډېر دي، پر وروه مې، پر فیضان کوه مې، امې کړي دي، امې کوم، مسلسل مسلسل جاری دي، بندېدل د هغه د لورې سنه راځي، خو صرف او صرف یوازې او یوازې دا غوښتنه کوي چې بنده ور وړاندې شي، د دې رحمتونو څخه فایده پورته کړي، د دې څخه ځان مستفید او ګټمن وګرځي. خو ډېر ځله داسې وي چې انسان غافل وي، په داسې شیانو باندې مصروف سی چې هغه د لپاره زیانمن وي او د دې رحمت څخه د فایده پورته نه کړي. بیا خصوصا په ځانګړي ډول په دغه سي ایام او شپې او ورځو کې موږ تاسو ګورو دا د میاشت رااله نن نو سمه ورځ ده، سبا او بل هفته کې بیا پای ته ورسېده. اوس نو دا میاشت خو تیر شول، نو هوښیار او عاقل او فایده مند انسان هغه سو چې دغه رحمت څخه فایده پورته کړي، د دا رحمت څخه ګټه پورته کړ. تاسې فرض کړئ یو ځای دریاب بهیږي، واله بهیږي، یو سړی دی فایده نه ځینې پورته کوي، اوبه ویني عادي راسي ورته وګوري ورته ولاړ، یا یې پورته کړي ځینې، یو ګډوه ځینې پورته کړي. اوس د دغه دریاب سه چې سل ګډوې پورته سي کمیږي، زر ګډوې پورته سي کمیږي، سل بې لره، زر بې لره، لس زره بې لره ځینې پورته سي کمیږي، په لکونو په زرګونو ټانکۍ ځینې ډکې سي دریاب کمیږي، نه کمیږي. نو ګټمن څوک دی چې په زرګونو ټانکۍ یې پورته کړي، چې ټول عمر یې مصرف کړي په دې کې چې ځینې انتقالولی د دې دریاب سو. نو اوس هم د رب تعالی رحمت چې دي هغه دریابونو دریابونو سیندونو سیندونو بهیږي، خو صرف همت زموږ د لورې سره په کار دي چې وروزغلو او دې رحمت ته ځان آماده کړو او د دې رحمت څخه ځانونه برخمن وګرځو. په رحمت کې قلت نشته، لږوالی نشته، کموالی نشته، بخل نشته. د رب تعالی د لورې سره یو مخ جوادیت صفت دی، جوادیت دی، سخاوت دی، رحمت دی، مهربانی ده. یو ولی الله قصه دا کتاب را نقل کړی دی چې هغه په یو دښتو بیابان باندې روان و، شیطان ورسره مخامخ شو. شیطان و دا ولی الله ته ویل چې زه د رب تعالی د رحمت مستحق ګرځېدلی سم، رب تعالی ما ته معافی کی که نه کی. هغه ولی الله ورته وایي وای نه، په تا باندې رب تعالی رحم نه کی، ته یې رانده کړې، ته یې شړلې، د خپل دربار سه لري کړې، بې برخي کړې، ته د دې رحمت مستحق نه یې، په تا باندې رب تعالی رحم نه کی، او رب تعالی تا ته مغفرت او معافی نه کی. ابلیس کو چې دی هغه خو ډېر وړاندې علم درلودی، ډېر ماهر و، هغه دغه ولی الله ته وایي وایي ولې رب تعالی په خپل کلام قرآن کې نه فرمایي چې ورحمتی وسعت کل شی. رب تعالی په سورۃ اعراف یو سل شپږ پنځوسم نمبر آیت کې فرمایي پای رحمت ما چې دی هغه ور فراخ دی کل شی، ان هر شی در شی. شیطان ورته وایي مدی ولی الله وای رب تعالی نه فرمایي چې زما رحمت و هر شی لره ور شامل دی او ور فراخ دی. دا زما رحمت داسې فراخ دی چې هر شی په خپل غیژ کې را نغاړلی وي او را کش کړي. نو ولځو هم یو شی یم د دغه ټولو اشیاو څخه، د دغه ټولو شیونو څیزونو څخه چې په دې ځمکه باندې دي، خو زه هم یو شی یم. نو بیا ولې د رب تعالی د رحمت څخه دې ورته دا ولی الله څه فکر منسو چې دا څنګه سوال وسو؟ متصل ان د دغه سورۃ اعراف د آیات په پای کې ولیدل چې پس اكتبوا حال الذين يتقون، رب تعالی وایي شر دي چې موږ به حکم وکړو په دغه رحمت باندې متقیان ده. یعنی کوم کسان چې متقی انسانان دي، پرهیزګار انسانان دي، دغه رحمت څخه به برخمن وګرځو. یعنی په دې دنیا کې خو رحمت شامل دي ښه او بد دواړو لره، مسلمان او کافر دواړو لره، مگر په آخرت کې خو یوازې هغه کسان چې مؤمنان دي هغه د دې رحمت څخه برخمن دي، چې متقیان دي، پرهیزګاران دي، هغه د دې رحمت څخه برخمن دي. نو په دې آیات کریمه په آخر کې دا لیکلي و چې ژر دي چې رب تعالی به دغه رحمت ولیکي او فیصله به یې وکړي هغه چا لره چې هغوی متقیان وي. نو د ابلیس جواب یې وکړ. دا بیان شاه انور شاه کشمیری رحمه الله په دیوبندی اکابرینو کې لوړ شخصیت، لوړ عالم تیر شوی. شانور شاهی کشمیری رحمت الله علیه رحمتا واسعتا هغه خپلو شاگردانو ته، خپلو فاضلانو ته دا قصه را نقلول او بیانول. په آخر کې خپلو فاضلانو ته وویل که چیرې ابلیس ما سره مخامخ شوی وای، ما به در دې ښه جواب. شاگردانو او زده کوونکو فاضلانو د شیخ صاحب رحمه الله څخه پوښتنه وکړل چې تا نو څه جواب ورلرکاوه ابلیس؟ ده ورته وفرمایل وای ما دا ورته وویل چې رب تعالی داسې فرمایي چې ورحمتی وسعت کل شی، رحمت زما چې دی دا شامل دی هر شی لره د شیا. دا چې بیا یو شی په خپله پر شا باندې ټالی وي د دې رحمت څخه ځان باسي، دا خو بیا د آیات شریف سره کوم ټکر نه لري، د رب تعالی د رحمت سره کوم ټکراو نه لري. بے شک چې هر شی ته د رب تعالی رحمت ور شامل دی، دا چې یو څوک پر شا باندې زورونه وي د دې رحمت د سایوان څخه، د خیمې څخه، د چت څخه ځان باسي، ځان دې بې برخې ګرځي په لوی لاس، دا خو بیا د هغه زیان دی. نو ابلیس ته بول ما دا ویلي وای چې دا رحمت خو تعالی را در روان و، تا چې و آدم علیه السلام ته سجده نه وکړل، د رب تعالی امر دې نه ومني، تا په خپله د دې رحمت څخه ځان لري، کنه رحمت در روان و، تا هم د دې رحمت یو برخه وي، په تا باندې هم د دې رحمت یو برخه باندې فیضان کېدل او در روانه و او په تا باندې اورېدل. نو اوس د دې کیسې مطلب دا راووت زموږ استفاره چې دا رحمت چې دی هر شی ته ور شامل شي. مگر کچیر یو څوک داسی وی چې د دې رحمت سره خزان باسي او د دې رحمت سره پر شابه نه سورونه وی ټالی وی د دې رحمت سره ځان بر خمن نګرځي دا خو بیا د تاوان دی فخر د دې انسان ډیر زله داسی وی انسانان چې خپل خیر او شر باندې نه پوهیږي خپل ګټ او زیان او نقصان باندې نه پوهیږي مشکلات ورته پیش وی د مشکلاتو د حل لار نه ورته معلومیږي مشکلاتو د لری کیدلو یا د حلیدلو یا د لری کیدلو هغه چارې نه ورته معلومیږي د بی علمی د وجه سره د جهل د وجه سره که چیرې داسې وي چې یو چا ته راسي او کښینی هغه څوک ته چې هغه فهم لري پوهه لري عقل لري هوښیاري لري ممکن هغه سر خلاص کړي او یا راسي د خدای کلام د رب تعالی ستر کلام او معزز کلام قرآن سره علاقه وساتي هغه په ارشاداتو په موعظو کې کښینی او د هغه څخه استفاده وکړي چې په دې قرآن کې څه بیان شوي ډېر انسانان نیمګړتیاوې لري ډېر انسانان کمزوري لري ډېر انسانان د حقیقت څخه لرې پاتې شوي دي ډېر انسانان د دې رحمت څخه یې فایده نه ده پورته کړې خو دغه حقیقت ته هم نه دي رسیدلي چې موږ د دې رحمت څخه برخمن نه یو ګرځول شوي موږ د دې رحمت څخه فایده نه ده پورته کړې کوم کسانو چې صرف دا ادراک وکړي او دا فهم یې وکړي او دا پوهه یې ترلاسه کړه چې ډېر رحمت شته دریابونه شته به هېڅ فایده ځینې پورته شي همې ګټه پورته کړې او یا یو څوک راځي او یو بل پوه عالم و رهنما او لارښود ته کښینی هغه ته وایي چې د دې رحمت څخه د فایده پورته کېدلو لارې ماته راوشه همې فایده پورته کړه خو ډېر انسانان داسې وي چې مشکلات لري نیمګړتیاوې لري د خپلو مشکلاتو د حل دپاره لارې چارې نه سنجي او کوشش کوي مولانا رومي رحمه الله هغه د دغه موضوع په ارتباط چې مشکلات خلق لري او د حل لارې چارې نه سنجي او فکر نه وي د دغه نقطې دپاره یو مثال دی وړاندې کوي د مولانا رومي رحمه الله خو داسې تمثیلات وي او داسې مثالونه چې هغه ډېر ګټور وي او ډېر فایده مند وي او د سرخلاصېدلو دپاره د دې امت بیان شوي ظاهرن یو داسې شی معلومیږي چې د سړي خندا ور باندې راځي معمولی معلومیږي عادي معلومیږي مگر په دننه کې ډېر پر مغز خبرې د یو حمار د یو خره کیسه کوي بی ادبی دی ما په دې کیسه کې خو د عبرت تفارت و یو خرو د دې خره تر لکی لاندې یو چا زوس کېږي زوس چې شي او دا خر د مشکل سره مخامخ لکی پر ټینګه کړي او ورځي چې لکی به ټینګول زوس به نور شخي دی دی به نارامه کېږي دا خرط معلومات نه کیدی چې د حل لار وایسي نو چې څومره بده غرض دی او لکی به ټینګول زوز به نور شخې دی نو بخوجې دی او زخمی کې دی بل اخرت دا غرض دی او غرض دی د حل لار دانه خود دا سي نه کول دی خره چې یو چا ته ودرې هغه سړی لکی پورته کی زوز ته نه دی کی مشکل برافس مشکلی درلودی ستونزې درلودی خراب درلودی درد درلودی غم درلودی غرض دی د حل لار نه وته دا کیسه دی د دې لپاره کې چې انسانان ګڼ شمېر مشکلات لري دردونه لري کړاوونه لري مخ ته راتلونکي سخت حالات لري د دغو حالاتو د حل لپاره یو چا ته ځان نه تسلیموي یو چا ته نه وایي چې زه مشکلات لرم دردونه لرم سخت حالات را روان دي داسې حالات را روان دي موږ تاسې مخ ته چې هیڅوک موږ ته استفاده نه سره رسوي د شپږو سره جهتونو د شپږو سره اړخونو سره په خاوره کې به موږ تاسې محاصره یو هیڅوک به موږ تاسې همکار او مددگار نه شي کېدلی یوازې او یوازې به موږ تاسې عمل را سره یعنی داسې ځای به وي په دغه زموږ تاسې د اوسېدلو فضایونو کې موږ تاسې ډېر کسان لرو چې زموږ تاسې سره همدردي کوي رحم راباندې کوي کورپشه راواري بالشت راتېږي منګۍ راتېږي ها سهولتونه زموږ تاسې د خوب و د آرام و د استراحت لپاره فراهم کوي راته برابروي که چېرې موږ تاسې پر مځکه باندې پروت یو پر مځکه باندې پروچم زکه بالښت ته وای نه سړې تعجب کې داخله نن ورځ مګر دا سی یو حالت راتلون کې دي چې نه به کور پچای نه به نالی وي نه به کمبلې نه به فرش وي او نه به بالښت وي یوازې او یوازې په دغه تورو خاورو باندې به انسان پروت وي هیڅ مددگار بنی هیڅ مرستندوی بنی یوازې د او خپل عمل په صرف نو دا سه حالات را روان دي مقصد دا سه حالاتو د یوازی والی د حالاتو د مشکلاتو د جری کیدلو د فاره د هغو د فاره د حل لار سنجول دا یوازی او یوازی قران بیان کړي دا کوم کسان چې د قران بیانول کې جوه ته د حل لار معلومی جو بای چې د مشکلاتو د رپ د فاره د غس کسان ته مراجعه وسی او ته ویل چې موږ په خپل ځان نه پوهیږو موږ ته د حل لار وشو چې مستقیم لار ته د په کوم لار باندې موږ لاړ شو مسیر کم دی تګلار کم دی دای چې دا معلومه کمر تاس حقیقت تو متوجہ سو در تعالی څخه د بعد وسائل چې دی هغه یواز معاصی معصیتونه گناهونه رب تعالی دی فرمای په سورۃ الحجر نه څلوېشتم نمبر آیت کی او په پنځوسم نمبر آیت کی فرمای
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم
نبئ ته خبر ورک اے نبی علیہ السلام عبادی زما بندگان ته چې
انی
ز چیم انا همداز چیم غفور الرحیم ز زیات مغفرت کوم کیم او زیات بخشون کیم بخشنه د معصیتونو کو دا چې رب تعالی عمومی اعلان کی و ټول امت ته کی و ټول بشریت ته کی و ټول انسانیت ته کی او نبئ د نبئ په معنا کې دا پرته ده چې یو مهم ترین خبر او خوشاج را وستون کی خبر د نبئ د لفظ په معنا کې نبئ ته خبر ورکه عبادی زما بندگان تا خبر ورکز ما بندگانو تو زیر روبانی وکی چی زی چیم ہم دازی چیم زردیات الغفور زیاد بخشن کیم الرحیم زیاد رحم کون کی او لورون کی در رحمتونیم پتا سکر دا چی ذکر کی چی زیاد بخشن کیم خو معلوم اسو دا دیا سخا دا دیا سخا سرگند اسو شکار اسو لچی دا بنده او دا رب پا منس کی فاصل او پرده او دیوال چی دی اغم موسیتون او گناهون دی رب تعالی و عزت زیاد بخشون کی نو چوی یعنی خدا سی وسائل دا سی ذرائع دا سی شین و تاسی پکارا چی ولی جی سی دا بندہ او در رب پمنس کی واٹن پیدا کردی دی فاصله پیدا کردی دا دغه فاصله دور کی درو د فار استا سی مخترا تک دی مال راسی زچیم زیاد بخشون کی الغفور چی دی غفورن چی دی د فعلن وزن دی د عربی جی به د قرار است مبالغه سی غلط مبالغه سمانه ډیر د ډیر معنا پکش پرتا غفور زیاد بخشون کی دی دیر زیاد بخشون کی دی رب تعالی دیر زیاد رحم کون کی دی رحیمون دا فعیلون وزن دی امد مبالغی دا فارد دیر زیاد رحم کون کی دیر زیاد بخشون کی اوز دا خبر چسول چی نبی خبر وار کز ما بندگا زیر یوربانی وکر چی زی چی یم زیاد بخشون کی چی هر سمری معصیتونو مکڑی دی چی هر سمری گناہونو مکڑی دی پما تراوڑان جیسی سر دا بندگی سر دا عاجزی د ملامتی چې ملامت یو جرمونه راس سوی دي ګناهونه راس سوی دي تقصیرات راس سوی دي یا رب مجتمع کې وکړه په هر وخت کې بیا په خاص ډول په داسې شپو ورځو دا خو بالکل رحمتونه دریابونه بهیږي په صفو دي په موجود دي چې هر څوک ور وړاندې سي هغه ته معافي کول کیږي خو صرف د بندگانو سره همت غواړي چې ور وړاندې سي ډیر زیات بخښونکی یم رب تعالی وایي ډیر زیات دا غفورون راخست سعودی دا غفر دماجه سا غفر پټوی دلو ته ویل کی رب تعالی دا موصیت نور پټی دا چې پټی دی او عاصی بندا دی او گناهګار بندا ګناه نور پټی د پټی دل بیل بیل صورتونه دی څنګه ور پټی یو پټی دل خدا دی چې په عمل نامه کې دا دی یو سړی کال باد رې پنځه ګناه نه کړی په عمل نامه کې دا ټول لیکنه سوی دا سب کړی دی کرام الکاتبین او فرشتو لیکلی دا چې پستا دو سو صفحه درې سو صفحه پنځه سو صفحه د ژوندانه څخه هغه ټول د معاصی وټکی دا چې دا یو انسان معاصی اوس توبګار وګرځي دی تایب وګرځي دی را لري رب تعالی ته فزاری سو په جڑا سو په پریا سو چې یا الله ما ته معافي وکړه په خپل ځان مې ظلم کړو رب تعالی مغفرت ورته وکړي بخښنه وشو دا چې د ګناهونو یو رپټ کړ په څه ډول جوړ پکې دا عمل نامې څخه یې دا پنځه سو وره کې راویس چې وی غورځو دا سي پټېدل خو یو دا صورت بل صورت دا دی چې دا پنځه سو وره کې په دې باندې سولوشن یا پلاستر په دې باندې وګړول سي دا د معاصی پټ سي سو کې ونه وي بل دا صورت بل صورت دا دی چې کلم ور باندې راوخت ټول خرابېږي دا یې صورت نو چې کوم صورت رب تعالی کی نو کتابونو بیان کی چ پټې دل کامل پټې دل دې ته ویل کیږي چې هغه څوک پر سره په خبر نه نشي یعنی دا چې رب تعالی معافي کوي ودت څنګه معافي کوي څنګه مغفرت ورته کوي معاصي او دا سر پټې چې څوک پاګا نه شي اوس که چیرې دا د عمل نامې سه 500 صفحه راوښل سي وګرځول سي نو فهم د قیامت پر ورځ ټول کسان په خبري شي د عمل نامه شو هغه لزر صفه و دلزر صفه سو پنځه سو یا زر صفه را وستل سوی جو غرزول سوی دی کېدل چې دا زر صفه چې د ګناه کړي او ګناه رب تعالی او معاف کړي خلک په خبر سو دا ټول انسانان د حشر انسانان په خبر سو چې د دومره کلونو معاصی کړي نو پټ نه سو دا خلک په خبر سو د ته شرمندگی ور واوشتل شرم ور واوشتي ار ور واوشتي پټ نه سو او کچیری داسې چې په دې زور صفه باندې قلم کښ سوی اما دی معلومیږي کچیری پر استر سولوشن پر اواز هم معلومیږي نور تعالی څنګه ور معافي په دې باندې بیان کړی دی معارج او تفکر تفسیر کې دا بیان را نقل سو هغه پټېدل داسې چې دغه معاصی ټول خراب کړل سي د دې پر ځای باندې نیکی ولیکل سي رب تعالی داسې ور معافي چې ار سو کې عمل نامه د قیامت پر ورځ راپورته کې سر درفای پر په حسناتو ده اچھا پدی بانی علم ران سی چی اولاد تا پی اورس کی یا پی وشپ کی یا پی اوکال د گناہ کڑا ہت چھو پر مغفرت پدا سی تو زانی رب تعالی دم رضات مغفرت قوم کی در ذات مغفرت اندازے سر تن معلوم چھ سمری مغفرت تی سمری بخشنہ د سمری مہربانی د یعنی مر تاس پ دنیا کی ہم چھ یو گناہ مو کھڑی یو چر وطن مو کھڑی نواڑو چھ خلق تو مج بانی خبر سی رب تعالی دم مغفرت تی قیامت پر ہم دا خپل د تائب بندہ گناہ نہ غواړي چې خلک په خبر سي او د خلکو په وړاندې شرمنده سي او رسوا سي رب تعالی د ګناہوںو پر ځای باندې حسنات لیکي او یادا چې دا معاصی ټول په حسنات واړي څومره معاصی چې کړی دي هغه ټول نه کې وګړي دا د توبې فضیلت ښکار کی مشته چې توبه څومره اهم ترین عبادت دي څومره قدرمن عبادت دي څومره رب تعالی په خوشاله کیږي څومره رب تعالی ته د قدر وړ عبادت بای چې مؤمن مسلمان د دې څخه غافل نسی مسلسل صائب وګرځي چې په هر آن کې په هر غړي مړه تاسو یو انسان یو بنده د ګناه څخه خالی نه دی ځینې کسان خو هغه دي چې سترګن او ښکار معصیتونه ځینې کړي ځینې انسانان بیا داسې دي چې ما معاصی نه دي کړي مګر کړي هغه په دې وجه د رب تعالی په عبادت کې تقصیر دي نسو هغه عبادت کې ناکامي او کمزوري او داسې ورته په نورو شیانو کې ډېر شیانو کې نو هیڅ انسان د ګناه څخه خالی نه دی یو انبیاء علیہ السلام چھو دا معاصی و صفاق و نو پہر آن کی پہر گڑی کی برف تعالیٰ سخی استغفار مشتا سی ویچ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الی رب تعالیٰ ویچ تا سی خبر ور کی زما و بندگانو تا چیز چیم زیاد مغفرت کون کیم زیاد بخشون کیم او زیاد مہربانی کون کیم فاخر کی بیادا فرمائی چی دا سی خنوند چی یوازی او یوازی دا سی دی چی دا در رحمت اڑکتی مگر اگر سوک چی بغاوت کی سرکشی کی رب تعالی دا امرونو سخه ځان لري غرزی او د رحمت سخه ځان به برخي ګرځي نو به عذاب هو العذاب العلیم عذاب زما چې دی هغه در دهنده عذاب دی هغه د جهنم عذاب دی هغه سوزوم کی عذاب دی هغه ویل کوم کی عذاب دی هغه نزغمون کی عذاب دی هغه نه تحمل کوم کی عذاب دی بای چې دا هغه سخه ځان انسان وګوري بای چې دا هغه سخه ډیر لري وسغلی ان عذاب هو العذاب العلیم نب عبادی فاور اڑخ کی وای چز ما بندگان ما بندگان رب تعالی چ دخل بندگان و نسبت و زان ته کی دا ډیر انسان خوشاله کی در رب تعالی بند رب تعالی چ دی اغه شان دی چې موږ تاسو و خپل رب ته نسبت کیږي چې رب وای ما بندگان دا انسان ته یو قسم ډیر فرحت او خوشحالي ورکوش په دا بل اڑخ کی بیا وای چې ان عذابی ما عذاب یا یہ تے اشارہ دے کہ زہ چیم قہار ہم یم زہ جبار ہم یم عظما عذاب داس اس طرح عذاب دی داس جیل دی داس محبس دی داس تڑل دی داس سوزل دی چہ ہا اچھا پجیز مکہ کی چھات نہ کر داس تڑل دی او داس عذاب دی چہ پجیز مکہ کی اچھا داس عذاب چھا لر نہ دی ور کڑی رشا ہم داس داس زندان دی داس محبس دی چہ پجیز مکہ کی اچھا داس زندان نہ دی جوڑ کر نو اگ داس زندان دی ان عذابی بے شک عذاب زما چدی هو العذاب العلیم دا زما عذاب چدی اغه ډیر درد دهنده تکان دهنده نزغمون کی نه تحمل کوون کی عذاب دی نو تاسو دا اغه څخه لري وزغلی او زما رحمت چدی نن ورځ ډیر فراخ دی او شامل دی و هر شیلر بیا پتہ سی ایام کی دا شپې ورځی دی چې واکه زمش تاسو په عمر کې به دا یو جلا شپې ورځی دی ډیر د فائدې شپې ورځی دی وای چې په غفلت کې تیر نه او دا سوچ وای چې انسان د خپل فکر څخه وباسي چې دا به بیا روانه هیڅ څوک سند نه لري دا مې شو سره له موږ ته سیدا دی الحمدلله فائدہ ځنی پورته کړ عبادت مو کړ طاعت مو کړ طرف تعالی رحمتونو مو ځان تراجس کړ الحمدلله هو مگر دا سند څوک نه لري چې راتلونکي کال به بیا دی د دې رحمت څخه برخمن ګرځي چې کنه تیر کال ډیر کسان و چې هغه روژه ونیول د دې طاعت څخه یې فایده پورته کړې، مګر دا روژې ته هغه نه و موجود. ولاړ نو اوس هم موږ تاسې باید چې د دغه ورځو د دغو آناتو د دغو ګړیانو د دغو شیبو قدر وکړو او هغه په عبادت باندې ډک کړو او د رب تعالی سره د تعلق پیدا کېدلو په لار کې یې ولګو. د رب تعالی سره تعلق پیدا کېدل، رب تعالی ته قرب پیدا کېدل دا هغه شپې دي. رب تعالی ته سړی نژدې کېدلی شي، تعلق ورسره پیدا کولی شي، د عظیمه رحمتونو څخه یې فایده پورته کولی شي، ځان برخمن ورځنې ګرځولی شي، دا ټوله کېدلی شي نن ورځ. مگر ژر تېرېدونکې ورځې دي، ایام معدودات. د دغه روژې باره کې وایي په شمېر یو څو ورځې دي، په شمېر یو څو ورځې دي، یو څو ساعتونه دي، هغه ژر تېرېږي، هغه دې تېر هم سول. نو اوس چې باقي ایام او ساعتونه دي، باید چې غافل وځنې نسو، فایده ورځنې پورته کړو. د یوې شپې طاعت د درو اچا مقبول عبادت څخه غوره او بهتره. داسې یو شپه را روانه، باید چې هغه ته تیاری وکړو، د پیدا کېدلو کوشش وکړو. چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دا قدرمن شپه تاسې ولټوئ په تاکو شپو کې، یوویشت، درویشت، پنځویشت، اوویشت، نویشت، په دغو ایامو کې تاسې ولټوئ. دا اعتکاف چې مشروع شوی دی په دې بنا باندې چې په دغه څلسو ورځو کې ډېر امکان شته چې هغه دې شبې قدر وي. نو په دې وجه سنت طریقه اعتکاف کول کېږي، دا لس سره شپې به عبادت کېږي، ویښ کوي انسان. اوس نو هغه څوک چې په اعتکاف کې نه، هغه هم د دې شپو څخه فایده پورته کولی شي، زیاته فایده پورته کولی شي چې تاک شپې ویشتي یا لس سره شپې ویشتي. که چیرې بیا هم ډېر مصروفیات وي، ډېر روایات، اوویشتم د شپې د هم راغلي، اوویشتم په شپه خو کېدلی شي چې لاس پورته کړي رب تعالی ته وژاړې، عبادت وکړي، طاعت وکړي، او د درو اتیا مقبول عبادت ثواب، تر هغه هم غوره ثواب او بهتر او ستر ثواب ترلاسه کړي رب تعالی چې د دې شپې د عباداتو ثوابونو څخه موږ تاسو برخمن وګرځي. وصلی اللهم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه.